سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو باندې کوو. نن د مرغومي یا جدي شپږمه په افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل شپږڅلوېښتمه کلیزه ده. له نن شپږڅلوېښت کاله پخوا لسګونه زره شوروي ځواکونه د هوا او ځمکې له لارې افغانستان ته ننوتل. هلته د حافظ الامین په مشرۍ حکومت ړنګ او د خلق ګوند د بلې څانګې مشر ببرک کارمل په واک کې نیول. لس کاله وروسته شوروي ځواکونه د افغانستان د خلکو د مقاومت په نتیجه کې له هېواده ووتل، خو دغه یرغل او جګړې په افغانستان کې درنه مرګ ژوبله رامنځته کړه، په میلیونو خلک یې کډوال کړل او داسې ژور اثار یې پرېښودل چې ولس یې تر اوسه هم نتایج ګالي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری او د کډوالو نړیوال سازمان راپور ورکړی چې یوازې په تېر یوه اونۍ کې په پاکستان کې له څلورو زرو ډېر افغان وګړي نیول شوي. د یو این ایچ سی آر او یو ایم په دې ګډ راپور کې چې د جمعه د دسمبر شپږویشتمه خپور شوی راغلی، دا شمېر د تېر اونۍ په پرتله څوارلس فیصده زیاتوالی ښیي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي پولیس یې پرله پسې په کورونو چاپې وهي او افغانان له نیولو وروسته د ډیپورت کمپونو ته انتقالوي. د اوکراین د پازمینې تقریبا دریمه برخه اوسیدونکي د ژمي په دې یخنۍ کې د تودوخې سیستم څخه وروسته له دې محروم شول چې د روسیې ډرونونو او توغندیو عامه تاسیسات په نښه کړل. د تېرې شپې په دغه برید کې لسګونه کسان ټپیان شوي. د کیف په عامه تاسیسات او د ولسي استوګنې په سیمو دغه څو ساعته برید په داسې حال کې ترسره شو چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د سولې په هکله د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره خبرو لپاره آمادګي نیسي چې ټاکل شوې سبا د دسمبر اته ویشتمه وشي. زیلینسکي د دسمبر شپږویشتمه په ټلګرام کې په یو پوسټ کې وویل د نوي کال څخه مخکې ډېرې پرېکړې کېدای شي. سپینې ماڼۍ چې د غونډې په اړه رسمي اعلان نه دی کړی، په فلوریدا کې د یکشنبې په ورځ د زیلینسکي او ټرمپ د غونډې مهالویش خپور کړ. زیلینسکي خبریالانو ته ویلي خبرې به په دوو مهمو مسلو متمرکزې وي، د دانبس سیمې او د زاپروژیا د اټومي بټۍ راتلونکی برخلیک. وروسته له دې چې سپینې ماڼۍ تېره میاشت د سولې لپاره یو پلان څرګند کړ چې تر ډېره د موسکو په ګټه لیدل کېږي، د سولې تړون لور ته خبرو زور اخیستی. او د افغانستان او پاکستان د نولس کلنو د کرکټ ملي ټیمونو نن لوبه پیل کړې ده. افغانستان بیټنګ کوي او تر دې دمه په اته څلوېښتو اوورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو دوه سوه اتلس منډې کړې دي. تر دې وروسته به د پاکستان لوبډله میدان ته کوزیږي او د افغانستان لخوا به هر څومره چې ټاکلی هدف وي هغه به پوره کوي. د افغانستان لپاره په نننۍ لوبه کې عثمان سادات پنځه اویا تر ټولو ډېرې منډې کړې. همدارنګه محبوب خان چې د لوبډلې مشر هم دی نه څلوېښت منډې جوړې کړې دي. افغانستان له پاکستان او زیمبابوې سره په دغه ټرای سیریز یا درې اړخیز لوبو کې چې په هراري کې پیل شوي دي ګډون لري.
د ژوند رنگونو پروگرام ته خراغلست ز احمد تکل د دې خبرونې کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. په افغانستان کې ښایي د معلولیت لرونکو خلکو شمیر د ټولې نړۍ پرتله ډیر وي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په دې موضوع ویل چې په افغانستان کې نږدې یو نیم میلیون معلولیت لرونکي کسان شته. یونما په دې اړه په یو بیان کې ویل چې په افغانستان کې ډیری خلکو د څه باندې څلوېښت کلنې جګړې له کبله معلولیت اخیستی دی. یونما د معلولیت لرونکو کسانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل راپور کې دا هم ویلي چې شاوخوا څلرمه برخه افغانان له لږ معلولیت سره ژوند کوي، څلوېښت سلنه بیا د منځنۍ کچې او نږدې څوارلس سلنه نور سخت معلولیت لري. د یونما د بیان له مخې په افغانستان کې څو لسیزو جګړو، بې کوره کېدلو، وچکالیو او د نظامونو لخوا په روغتیایي او اقتصادي برخو کې کمزورو اقداماتو د هیواد په کچه د معلولیت لرونکو خلکو شمیر زیات کړی دی. په دې خبرونه کې نن له باقي بریال سره چې په تیرو څو لسیزو کې د معلولیت لرونکو انسانانو په ملاتړ د هڅو ډګر ته راوتلی دی خبرې کوو. ښاغلی بریال مدني فعال او شاعر هم دی او کله ناکله یې په سیاسي ډګرونو کې هم خپل غږ د معلولیت لرونکو انسانانو په پلوي اوچت کړی دی. په دې خبرونه کې به له ښاغلي بریال څخه واورو چې د معلولیت رنګ څه ډول دی او له معلولیت سره ژوند کول څه ډول ښکاري، مخصوصا هغه مهال چې د سترګو رڼایي دی د تل لپاره له لاسه ورکړی وي. دارنګ ښاغلي بریال په خپلو شعرونو کې بیا بیا تصویر کړی دی، خو نن به په خپله خوله راته ووایي چې نړۍ له لیدو پرته څنګه ښکاري. بریال صاحب خبرونه ته خراغ لست مګو تاسو څو ځلی بیا بیا خبرې کړي دي په دې ورځ په نورو ورځو تاسو د افغانستان د ژوند په بیلابیلو برخو کې له مدني فعالیت نه نیولې تر فرهنګي فعالیتونو پورې او حتی په سیاسي ډګر کې یو فعال شخصیت پاتې شوی یست. غواړم ستاسو لومړنۍ خبرې واورم بیا به وروسته لغه د ژوند رنګونو اصلي موضوع ته ورشو او لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه له دې زاویې به ستاسو له زاویې به ژوند ته وګورو. خو لومړی کله اوریدونکو سره ستړي مه شي کوئ او یا د دې خپرونې اوریدونکو ته که کوم پیغام لرئ مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو دی.
ښه مننه تکا صاحب تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو معززو اوریدونکو ته او کارمندانو ته او له هر څه نه وړاندې په ځانګړې توګه خپلو معلومات لرونکو ورونو خویندو اغلو خاغلو ته د زړه له کومې مینه سلامونه او درناوی ډېر ویاړمه خوښ یمه تاسو لطف کوو زما په رابطه مو خدای دې وکړه هغه څه ستاسو وویل ما کړي بي یا یې وکړی شم نو ډېر ویاړمه چې درسره یمه
خوشحاله
او مهربانه یاستی دا ټولو هیوادوالو ته خویندو ورونو ته د موږ معلولیت لرونکو وګړو ته د دې مبارک باد وایم او په دې رابطه به انشاءالله بیا ورو ورو د تاسو د پوښتنو ته به ځواب وایو او په خدمت کې به یم.
ډېره زیاته مننه بریال صاحب. که اوریدونکو ته ووایاست چې د سترګو رڼایي مو یا لید د سترګو مو څنګه له لاسه ورکړ څو کاله مخکې و په څه سب څه پېښ شول؟
اها دا خو نو د پیسلا یو وګدا کسه ده یا کسه ده خو په هر حال د به پلانډو کې وایم هغه مهال د شپږ وشتو کلو او شپږ میاشتو وم د شپږ وشتو کلو او شپږ میاشتو وم دغه په یوه کې خو جګړه روانه و د جګړې هغه لومړني کلونه وو نو موږ د یو نظامي سرتیری په توګه باندې هلته په وظیفه اجرا کوله بیا متاسفانه یو سبایی وختي د سپوږمۍ پنځلسمه شپه هم وه نو دلته سبایی وختي زه د پرسونل ماین دا د ما تر پښې لاندې وچاودېد او د همغه اول انفجار سره د دمکه وشوله نو د ما دغه ښې پښه مې له زنګانه ښکته هم کت شوله او ټول وجود مې او له هغې نه مهمه مخ او سترګې مې شدید هغه شوله ده یعنی متاثر شوله د هغه اوسي تداوي م نږدې دوه کاله روانه وه د کابل په څلور سوه بسریز روغتون کې همدغه ډول فدریف اکادمي د فکر کوم په ماسکو کې او زیات وخت په برلین کې په شاریتي روغتون کې اته میاشتې شاوخوا او درې میاشتې بیا یو ځل د آلمان د نظامي روغتون کې بیا ومه نو لږه نه دا وروسته به د کستاسو لري دا ونه وکوله دغه فرهنګي د لکس مزروتیایي حالت ښه شو د کاغه د روخان په مرسته بل اخر به کورنۍ ژوند مه هم جوړ شو نو ورو 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 لګاله سره سازګاری وکوله او وینې په حساب یو صبر او یو هغه فکر کوم چې انسان باید ولري یو مقاومت او نو دا د جګړې د قربانیانو د ډلو نه یو د ټلو نه یو کسیم او واقعا جنگ هغه جوغ د جنگ چې مشهور دی شید پارسی ادبیاتو کې واقعا یو منفوره کلمه ده ما په خپل وخت د جنگ په غندلو کې مختلف صدوري زمي ویلې دي نو دې کله ان شاء الله نو څه به کفایت کوي او که دا وایي نو
معلومات یو څه وختل چې پښتنه وکم لاند کرا ته وایي چې کومه سیمه د افغانستان او کوم کال وو دا پېښه چې وشوه؟
د دې لپاره یو شپېتم کال دی تراتان یا چنگاخ پندلسامه و او ده سیمه پنشیر پکه پنشیر که و ده پنشیر ده خانز ده فکر که و منطقه ده خود ده پنشیر پا درکی و ده یو ده بله عملیات و وقت نظامی عملیات و او ده غصه ده حادثه باشوله دیرلسه و یو شپیتم کال ده ده بوست در سلویختم کال که مگه روانی هستو
سلور سوا سلرم کال ده تقریبا څو څلوېښت کاله شول. مننه ډېره زیاته بریال صاحب. که لطفا اوریدونکو ته دا هم ووایاست تاسو مخکې یادونه وکړه چې عادت شوی له همدغه حالت سره له تیارې سره له نه لیدو سره عادت کېدای شي؟
ها تیاره خو په یقین مشکل ده انسان ته، بیا خصوصا په ځوانۍ کې داسې حادثه وشوله. مته زه اوس په دې باور یم چې اصلا او دا یو واقعیت هم ده، تاسو به الایام یا روزهای دشوار د ډاکټر صحستان لوستی وي کتاب، نو دغه تیاری سره دغه د بصیرت ظاهري لاسته ورکول یوه مسله ده، اما د زړه روښانتیا دا بیا بله مسله ده. خو په حقیقت کې همدغه عقل د انسان یا دغه اراده د انسان دا د انسان رهبری کوي. زه ساده مثال ورکوم تا کاسب موږ ګورو یو څوک مستاد ده، مثلا مستاد ده، نو هغه تر پله لاندې ژوند کوي، غوره حد لري منتا هغه عقل کار نه کوي. یا په ډېرو مواردو کې سترګې دا دین انکار نه شي کېدای چې سترګې خصوصا چې زه شیری هغه سرم یو تان نه لرم یا یو علاقمندي لرم او له مینې سره د ما له همغه ماشومتوب نه لیونۍ مینه ول دغه مینې سره د هر څه له ښکلا سره له طبیعت سره د انسان د ښکلا سره او دا مسلې سره د ما ډېره مینه وه او مینه خو زیاتره هغه هم کېږي دا په سترګو باندې هم هغه کېږي دا یعنی ضرورت ده. خو په هر حال اوس خو زه عادي شوم چون ډېر وخت ووته د دغه فبروري کې د دوه زره شپږویشتم اویا کاله پوره کوم نه عمر هم تقریبا مخته لاړ زیات. خو بیا له نیکه مرغه چې ما نکه یو سترګه سترګې اخیستل شوي دي موږ مقاومت وکوو. د ډېر څه د موږ په برخه شوي دي، ښه کورنۍ په حساب صالح اولادونه یوه همراز ما یا فعاله یا د ژوند په چارو کې ملګری تر پایه میرمن او همداسې خلک د خلکو مینه او دا موږ ته خو نو دا مسله ورو ورو راته برداشت هم راته اسانه که
ډېره زیاته مننه. په زړه پورې مسله مو یاده کړه. بې له شکه چې د کورنۍ په مرسته ټول مشکلات حل کېږي یا اسانه کېږي که ووایو، مګر بریال صاحب حتما به یو ستاسو د کورنۍ غړی یا یو د ژوند ملګری یو څوک چې ستاسو په ژوند کې وو هغه به همیشه له تاسو سره وي چې ستاسو لاس به نیسي، تاسو تر یو ځایه پورې بیایي، کله چې یوې غونډې ته ځئ، کله چې د ملګرو لیدو ته ځئ، کله چې یو کار لپاره بهر ته وځئ، هغه وخت چې تاسو په پارلمان کې غړیتوب درلود، یعنی کله چې له کوره وځئ یو کس عموما له سړي سره وي، کله چې یو څوک معلولیت لري چې تر یو ځایه پورې رسوي، تر یو ځایه پورې مرسته ورسره کوي، دا باید تر ټولو زیات ګران انسان وي یا زړه ته رانږدې وي. داسې یو کس تاسو په ژوند کې څوک وو؟
واقعي جالبه مسله تاسو ورته اشاره وکوله. هماغه له پایل د معلولیت نه له برې ځوانۍ نه د ما تره کاکا مې خو په عمر کې د ما نه 4-5 کاله کشر ده، ښاغلی روښان، اوس پر دې سه په لندن کې له وطنه لرې، نو هغوی را سره واقعي ډېره ناپایه مرسته یې وکوله، ډېره له هر لحاظه، هم د فرهنګي لحاظه، هم دغه لکه تاسو وویلې چون زه دوه معلولیت لرم، فزیکي او حسي، بیا د پښې معلولیت ده، نو دلته زه اړتیا لرم چې د موبیلیټي او دغه باندې تعلیمات زما لپاره تقریبا دومره کافي نه وي، نو باید یو څوک را سره وي. په یوه مرحله کې هغوی وو، په بله مرحله کې مې کشر ورور د پښتو شاعر ښاغلی صادق میوند و، بیا د وروستي نږدې شاوخوا 10 کاله آریانځای نواب دی موږ ارجمند مشر زوی ده، او همدوی دي سره سره همکاري یې کړې ده، او بیا اوس خو مېلمستیان دي، هغوی را سره لاس راکوي، دلته نږدې یو پارک ته ځمه، وځمه تازه هوا ته، څه ګردش کومه، کوشش کومه ته ووځمه وګرځمه، په کور کې هم یو ډول آزاد جمناستیکي حرکات کومه، یعنی زه راضي یم نظر خپل ما حالت پسې لرم او په دې عمر کې څه یم له ژونده راضي یم اوس. نو عادته ستونزې او مشکلات شته دي. مته یوه مسله شته ده تکاسه چې دغه احساس انسان دوري، دغه احساس انسان دا شاعر یا اربع احساس او دغه عاطفي انسان دوروي ده چې په دنیا کې زه ګورم څه روان دي. یپ تاریخو کې د ما ډېره علاقمندي ده دې مسایلو سره، دا اوس زه خبرونه دقیق تعقیبوم د نړۍ، نو شعرونه مې هم بعضې مسایل ته ویلي دي، نو دغه بیا ما ډېر ځوروي چې ای کاش انسان همیش ښه وای، هغه رحماني و تقدسي اړخ پیاوړی وای نسبت اهریمني و شیطاني اړخ ته. خو متاسفانه دا د داستایوفسکي په هغه د کارمازو فرونه په کې دغه ټول جریان هم د سیبر شوې ده سه انسان تقریبا زیاتر متاسفانه یو ځناور نه په بدینو حالاتو کې عمل کوي ولې ډېر ښه انسانانه مشته دي چې واقعا په اړه باخه کې د انسانیت لپاره کار کړی ده او انسانیت ته متعهد دي نو دغه څه مسایلو سره مینه او علاقه لرم دا اوس هم کله ناکله د روحي او رواني حالت د ښه کېدو په خاطر موسیقي اورم ضعیفه موسیقي اورم ښه اثر را باندې کوي نو او دا پروګرامونه اورم ادبي او فرهنګي که څه هم بول خو دا حالات د وطن د موږ یو متفاوت دي په هر حال مبدس یو حال ژوند روان ده فکر کوم چې ژوند په هر حال باندې ښکلی ده او غنیمت ده ولکه انسان دا ژوند له لاسه ورکوي وروستۍ سترګۍ ته رسېږي کوم شعر کې پخوا ما ویلي دي وایي آغاز چې د ژړا او انجام خاموشي ده ته ښکل ته ستړي څه ستومانه ژونده ستا وو منزلونه نو بیا وروستی منزل هم راځي هغه طبیعه د انسان راځي او بیا یو بله مرحله شروع کېږي نو زه فکر کوم چې ژوند باید موږ غنیمت وګڼو
ډیره زیاته مننه که یو بل سوال هم ځواب راکړي بریال صاحب بیا وروسته زه غواړم چې له تاسو نه شعرونه هم واورو او اوریدونکو ته خپل شعرونه مخصوصا په همدغه ځانګړې مسله کې چې د معلولیت سره اړونده مسله ده او دې ستاسو ژوند بدل کړی یا ستاسو د ژوند تګلوری بدل کړی بې له شکه همداسې به وي په دې باب هغه اړوند شعرونه چې تاسو په دومره کلونو کې ویلي دي یو څو شعرونه به له تاسو واورو خو اوس لطفا درته ووایاست تاسو ویل موسیقي اورئ تاسو ویل چې خبرونه ګورئ مطالعه هم کوئ که نه د مطالعې پوښتنه ځکه کوم چې تاسو اوریدونکي ښایي فکر وکړي چې د سترګو معلولیت لرونکي کسان ښایي مطالعه ونه شي کړی مګر زما له نظره کیدای شي چې د یو بل چا په مرسته هم مطالعه وشي او یا دا اوس چې ام پي تري یا غږیز کتابونه راوتلي دي زمانه بدله شوې ده هم کیدای شي چې ځینې کتابونه خلک مطالعه کوي زه غواړم پوه شم چې اوریدونکو ته ووایاست چې په موسیقۍ سربیره یا دغه نور مصروفیتونو چې تاسو یاد کړل سپورت او دا نور کتاب هم تر اوسه پورې لولئ کنه
ها وو بالکل 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 زل دغه رومان سره ډېر لیونی مې لرمه رومانونه مې ډېر زیات خوښېږي د دې نسیم اجازي کوم اردو کې څوک ده دغه رومانونه را ترجمه شوي دي هغه مې زیاتر څه د یوټیوب د لارې نه څه د راډیوګانو د لارې نه او په کور کې هم له ما سره شته دي د ارواقات نظیر احمد احمدي د دې آصف عمر صاحب او د دغو دوستانو ښایسته ښایسته ناولونه دي او د دې سره د ما ډېره زیاته علاقه مندي ده ور دا دورکۍ مې دا پښتانه آینو دا یې راته لولنی بله دور مې راته لولنی آریان دا یې څه وخت پورې راته لولي او زه په خپله ته خو له برلیک سره آشنا یم خو متاسفانه لږ د ما روحي او رواني لحاظه د ټاکنګ کمپیوټر او بعضې مسایلو سره کنه کېدای شي و زموږ نابینایان هېڅ ستونزه نه لري او بیا ځینې غږیز مسایل خو لکه تاسو اشاره وکوله هغه هم سته دي هغوی نه ترایې استفاده کوي مطالعه خو ډېر ضرور ده نهایي کتاب د انسان د ژوند هغه نهایي هغه د یعنې هغه کم هغه نه فکر مشهور فرد وای کاش بودم چون کتاب افتاده در کنجه خاموش تا نگردد روبرو جز مردم دانا مرا نو کتاب مقدس است پیتلی ده او زید دیر میده دارم آورمه او تقیبه اومه
دیر حالا پختیانه تاسو یادوانه وکره کدیشی چه رتووی است چه چنگ کینه ده ده کتاب ده لوستلو پروگرام چنگ جوره وی تاسو دوی تا وایی دوی کتاب در تخوکه وی بیا مخامخ سره کینه چنگ چنگ ده پلان چه جوره وی در لطفن رت تشریح که ده زکا وایی ما چه کدیشی چه نور پا این شرایطو که ستاسو پا شرایطو که خلق هموی پا افغانستان که بیل شک باوی چه اغو هم ستاسو لتجربو نه کار واخلی
بلکل بلکل شته دي دي مګر خو نابینایانو تعداد د موږ په هېواد کې خو متاسفانه د جګړې په خاطر او د مختلفو عواملو د سفولیت د دورې دغه ټول معلولیتونه حسي فزیکي او نارسایي د هوش او رواني دا مسایل اوس لا زیات شوي دي هغه یوه نوه د معلولیت ده د عقلي او عصبي دا مسایل نو تاسو له ښې مسالې ترجمه به تکه څه اشاره وکوله ما اوس خو اریندی بوخت یو دولتي ساره کې اداره کې ماموریت لري او د کورنۍ غړي مې نو ماشاءالله ټول همکاري را سره کوي او په تیره بیا پښتانه آینو ما یو لورکی دا غت درې څور کاله مخه پانتون ته هم کامیاب شوه وته په نو د انجونو تعلیم یا تحصیل لوړې زده کړې ودرندې دا د هغه اوس منتظر دی یو ځلې باید درو خان درې سمستر وایي نرسنګ اته هم هغه اوس دندې ترې دي نو هغه ته پروګرام جوړوي اوس د ما فرهنګي هم کار دا و آرینده دی عمدتا نو داسې پروګرام کوم چې اول خو د دې مال شروع هغه هم در کاتب یا لیکوال هم در ته لیکي مثلا کمپوز دی وي او یا په کتابچه کې په ابتدایي شکل سره تلیفون کې لیکي هغه او چې دا څنګه په نوبت سره لولو یا مثلا ناولونه راخلو مختلف دورون کې ناول مثلا د ډاکټر صاحب مهیب الله غام نو ډیر څه دي دا ته اوس هم د پخوانه مګلرو یو بل درکې مې د هماسه هغه هم لسم منتظر ده هغه هم راتلونی د لنډې قصې لنډو کیسو سره د لنډو کیسو سره هم ډېر مینه لرم دا داسې هغه عام یو هغه ده وایي په تاریخ کې کسای وکړی شي وایي په مبالغه کې بیا د حقیقت ویل دي یا جوانه با جامع انتقاد دی اغه هم لري دا مسائل او زبل ورستوی کې زیات شروع می اغه هم ویلی دی دا تنزیه شروع می ویلی دی دا دی طوله نبازی مسائل می نقب کردی دی تنزیه شروع دی تا هم نشخان لري و هم درخان لري نو اغه هم دوی را تلی که وست می او بلا مجموع پینزخ خوخ پریش شوی دی مخ که نشاف شوی وی او یو بل بلبل کې دوا په وی شادي دری شو نه مين ویل دي نو مې مطالعه په اندره ترتیب سره هغه درته مې زیاتره سر مصرف وی نور د وته هغه نه استفاده کوم مثلا نراته ریکال روی په پلاش ته په دغه کې د بیا د عقل د کیسټ په سیستم کې هغه را مې کتن د ماشین او د کمزوري شبه ده او ولې دغه هغه کې دای شي په مناسبه کې ان شاء الله ورته اقدام وکړو د مالجه لپاره نو هغه کیږي زه اوس له ژوند څخه راضي یم یو حالت یوم د تنز راضي یم تل نه کبرغه د سیوالات راغله چې د عقل په هیواد کې جګړه اوس نشته دا یو خوشبختی ده چې موږ یو نسل د بنا سره ترې نشته مختلف جنگونه او مختلف عوامل او لغه سیاسي اسنه به تیری کو خو جنگ د جنگ په لغه باندې دا اوس په غزه کې موږ تاسو فائدہ هم یاستو یعنی یو وحشت ته دنیا یې غندي ملګری ملتونه یې غندي اروپایی ټولنه یې غندي ټول یې غندي دا نن ما په کومه راډیو کې وو د یوریزون دا کال ته دغه یاره کې اروپایی اته د اسرائیل خاطر باندې په دې خاطر چې وای نه وای په اسلام باندې کوو یو دا غیکړه ده بشر د جنایت کړه ده ډیر هوادونو دا مسابقه تحریم کړه دا یو تاخره ده یو انساني هم بستګی ده دا مثال ماته ډیر جالب دی فکر کوم چې انسانان د وی کورنۍ غړي دي بله مهرباني
مننه بریال صاحب کوم تاسو موافق یاست که پښتیانا د اوس له تاسو سره په څنګ کې وي کېدای شي چې د دوی په واسطه یو شعر واورو البته یوازې که تاسو غواړی او موافق یاست
پس هم سرګو پښتانه به د سردان در معرفي کړي که وخت وي یو لنډ شعر ما فلسطین ته ویلی ده او یو بل د وروستی د ما ډېر وروستی شعر ده همغه دوه شعر به درته ووایي
مهرباني پښتیانه جانې ستړې مه شي تاسو ته ښه راغلاست وایم لمړی که اوریدونکو ته په خپل ژبه ځان معرفي کوي چې خلک پوه شي چې تاسو د بریال صاحب سره څه رابطه لرئ او په کورنۍ کې د غړیتوب په حساب باندې تاسو له دوی سره هغه مناسبت کوم دی
سلامونه او نیکی هیلې درغل صاحب او د اقتصادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته مینه او درناوی
وعلیکم
السلام لور او همدارنګه دی غوی فرهنګي همکارا او سمدا نو سپستې خپل والد صاحب یو شیر وړاندې کوم
او میرا بنیو
انوانی دی دریم خط منن لنا پایا سمندر دی یادونو لګردابا د شاعر د خیال رنگینه دنیا دی ته راشه لنا پایا سمندر د یادونو لګردابا د شاعر د خیال رنگینه دنیا گئی ته راشه د بی درد ول جهان د سخزړ ول دنیا نه د احساس او عواطفو د نړۍ ته راشه د الهام خپيري راشه ما د خیال پر وزرو واخله د الهام خپيري راشه ما د خیال پر وزرو واخله د توبه تر ونه لاندې چې یو څو شی به د مشم د کوثر یو څو پیالي او خوبولی خوبولی ګوندې لري له دې خلکو ګوندې هلته آسوده شم. ما مات کړي دودونه په ما پورې الزامونه زه وتلی له رواجه زه د دوی له باورونو زه هم هغه دریم خط یم چې زه ځان لوستلی نه شم نه هغه چې لیکلی زه یم پټ له نظرونو. آه افسوس اویا کاله له بینومه بینخانه د مانی په انځورونو کې چې څو رنګه تصویر یم. عمر تیر شو او خوبونه ما له خوب نه دی لیدلی هغه خوب چې زه یې غواړم هغه خوب چې یې تعبیر یم. اهورا مزدا او هغه روایات د اوستا یې هغه لوی ګردوارې او هغه لوی لوی مندرونه دا زنګونه کلیسا خو رحماني یو آواز دی دغه دنګې منارې او دا سپېڅلي جوماتونه. لا هم هغه د فرعون او موسی کیسه روانه لا هم هغه د رڼا او د تورتم مقابله ده. یا انسان ته به ورپاتې له هغو نه دا دستور وي د قابل او د حابل چې را روانه سلسله ده. ګل پر هر سوي داغونه د ژوندون پر لارو یون دی لالهان د مسافر او نامعلومه انتها ده. یا بریا د بریمنو یا د مینې هنګامه شي اورنۍ مینه هوډمنه تر وروستۍ سلګۍ زما ده
ډیره زیاته مننه له تاسو نه پښتیانه جانې. کیدای شي چې د خپرونې په دوام کې کله چې یو بل شعر د بریال صاحب هم تاسو موږ ته او اوریدونکو ته وړاندې کوئ نو همدا د ژوند په دردونو باندې د بریال صاحب د شخصي ژوند او هغه ستونزې چې د په خپل شخصي ژوند کې لیدلې دي کیدای شي هغه به له تاسو نه وړاندې په خپرونه کې بیا هم واورو. له تاسو مننه چې د بریال صاحب شعر مو اوریدونکو ته واورو.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. قدرمن اوریدونکو تاسو د ژوند رنگونه پروګرام له ازادۍ راډیو اوري د خبرونې میلمه دی د معلولیت لرونکو افغانانو یو فعال شاعر او مدني فعال باقی بریال. بریال صاحب یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم. په افغانستان کې معمولا داسې ده چې یو ځل چې په د حوادثو کې څومره کسان چې معلول شوي دي په ډیرو کسانو کې له دوی نه ما دا خبرې اوریدلې دي له ځینو معلولو کسانو نه چې یو ډول ناامیدۍ احساس کوي. زه چې تاسو وینم ستاسو شاعرۍ ته چې ګورم تر اوسه پورې هم خورا زیات امید زه ستاسو په کارونو کې ستاسو په ادبي کارونو کې وینم. دغه امید څنګه په خپل شخصیت کې تاسو راویښ کړ او پیاوړی مو کړ چې په همدې توګه زموږ نور هیوادوال هم وکولی شي چې همدغه ستاسو تجربه تکرار کی تمرین وکړي او همدومره پیاوړی حوصله او هوډ ولري؟
دا مسله خو تاسو زه په دې باور یم چې اصلا انسان باید لکه پراخ دی پیدا کی وسې دنیا ته په بل سترګه وګوري د ژوند ستونزو ته د ژوند مشکلاتو ته. ستونزې خو تنها داسې نه دي چې په معلولیت کې شته دي. ته باور وسه چې دا درېیمه نړۍ کې دا اوس یعنی په هره کورنۍ یا په هر ځای کې په هلته په پرمختللو ټولنو کې ژوند ستونزه د انسان سره ملګرې ده. ژوند پرې وتل او پاتېدل دي همغه یو دری باید وایي در شاده هم آمار دویدن هنرش چیست؟ مردان دویدن هنرش در خم و پیچ است. نو انسان باید دغه وړتیا په ځان کې پیدا کی او آماده وي تیار وي د هر ډول حوادثو مندلو ته زغملو ته حوصله ولري او هغه څه چې لري په هغې باندې شکر گزاره وي. دا ډېره مهمه مسله ده که موږ بل فرد د یو طرف نه معلولیت لرو له بل طرف نه کورنۍ لرو له بل طرف نه اولاد لرو له بل طرف نه حداقل دومره یو صحت لرو چې ژوند مخته وړای سو، د ژوند بیړیم دا یو مسؤلیت ده انسان ته ځان تر منزل ته برسوي، او که څوک وکړی شي په ژوند کې لاسته راوړنې ولري، په ژوند کې د ساوردونه ولري، لکه دا لوی انسانان، لکه دا ستر انسانان، دا نوابغ، دا هغوی چې بشریت ته یې خدمت کړی ده. نو د ما په ډېر درناوي د موږ له ګرانو خویندو ورونو معلولیه سرونکو وګړو نه دغه مې هیله ده چې هېڅکله متاثره نه شي، او د ټولنې نه مې هم دغه هیله ده چې هغوی د ټولنې د وګو بار ونه ګڼي، احترام ورته ولري. معلولیت جدا مسله ده، محدودیت ده، اما کاملا هغه نه ده چې انسان نه شي کولی. هر څه کولی شي. مثالونه شته دي، د موږ په ټولنه کې شته دي، په جهان کې شته دي، ډېر په ډېره پراخه پیمانه باندې. هېڅکله معلولیت مانع د فعالیت انسان نه شي کېدی. زه د خپل شخصي ژوند ته ګورم، تکل صاحب، خو موږ او تاسو په فرهنګي پروګرامونو کې څلور شپېتم او کلونه نه فکر کوم سره یو ځای وو. بیا زه پېښور ته ولاړم، هلته د روشندلان مجلې مسؤول مدیر وم ډېره موده. بیا راغلم اوږده موده، دیارلس کاله، افغانستان په مشرانو جرګه کې ما د معلولینو او شهیدانو انتصابي استازیتوب کاوه، او په څو کتابونه موږ مشترک لیکلي دي د نورو ټولنو سره، مثلا حقوقي ملاتړ یوه جزوه وه، د حقوق بشر یا ملي ترمینولوژي د معلولیت په هکله باندې دغه ناوړه کلمات نه استعمال، معلول ته درناوی، د معلول کرامت انساني طریقې ارتقا ته، او دغه نړیوال کنوانسیون همدغه ټولو مسایلو باندې اشاره کوي چې د معلولیت ته باید هغه د ثقل شعار هم همدغسې یو شی ده چې د معلولیت محوره ټولنو ارتقا او پیشرفت ته ځانګړې پاملرنه دا ډېره مهمه ده. نو په ټولنه کې ادغام، په ټولنه کې بیا ورګډېدل، د ژوند هر څه کولی شي انسان، ولې به نه شي کولی؟ انسان دومره یو توان او ځواک لري که په ځان کې راپیداره کړي، راویښي کړي، په کار یې واچوي. او که یې څوک عاطل او باطل وي، ولو که جوړ هم وي، موږ ډېر مثالونه لرو، هېڅ نه شي کولی، هېڅ نه شي کولی. نو موږ باید د لوی انسانان سرمشق ګرځوو ځان ته. زه په همدغه مسیر باندې کوشش کوم استمخ ته ولاړ شمه، او د تاسو نه مننه. ما ته م هغه راکړه په حقیقت کې، روحیه م راکړله چې لا زه تکړه شمه، او لا د ژوند دغه کمپیټې زه د پرمخ باندې یوسم. یو ویاړ مهم ده چې انسان یې ولري، عزت مهم ده چې انسان یې ولري. نو دا نور مسایل دومره زیات اهمیت نه لري. نیک نو دغه ټول مسایل هغه مسایل دي چې معلولیت خو طبیعي ده، یو درد ده. هر ډول معلولیت یو درد ده، یوه نیمګړتیا ده، یوه کمی ده. انسان تر من حیث انسان متاثره کیږي، خو په هر حال مقاومت
او بریال صاحب دلته په د پرمختللو ټولنو کې د معلولیت لرلو ته دوی معیوبیت نه وایي. معیوب مونږ عموما له عیب نه راغلی کنه، یعنی یو عیب، یعنی بدګڼی فکر کوو یا ګڼو یې. مګر په داسې حال کې چې معلولیت لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه محدودیت دی، ناتوانی نه ده چې ته هیڅ نشي کولی. یوازې په ځینو برخو کې ستا وجود اجازه نه درکوي یا له محدودیت سره مخامخ یې. څنګه په ټولنه کې کیدای شي چې دغه ناوړه فکر د هغو انسانانو په باب چې معلولیت لري له منځه لاړ شي؟ تاسو د انټیګریشن یا په ټولنه کې د ادغام یادونه وکړه چې په نورو ټولنو کې، دلته مثلا په لویدیځو ټولنو کې ما لیدلی دی چې کله معلولیت لرونکو انسانانو ته حتی د کار په ورکولو کې یو لړ ترجیح شته، یعنی لومړیتوب ورکول کیږي. په ټولنه کې کله چې بس ته خیجي، کله چې په ترین ته یا اورګاډي ته خیجي، نو خلک ورته احترام کوي، ځای ورته خوشي کوي. هیڅوک په معیوب یا معلول انسان باندې مسخره یا ټوکې نه کوي، حتی ورته یادوي نه. دغه دود تاسو د معلولیت لرونکو وګړو د ټولنې له بنسټي خودونکو څخه یاست، په دې برخه کې مو کار کړی، مدني فعال وي، دا دود څنګه له منځه تلی شي په دې ټولنه کې؟
ډېر 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 ښایسته مسله تاسو راواخیستله. نو دا زه در سره کاملا د تاسو څرګندونې ډېرې وسیع وې، د ښایسته معلومات پکې وو. اول خبره خو دغه ده چې زموږ د ټولنې یا په مجموع کې د وروسته پاتې ټولنو ټولنې شرایط هغه کوم عیني ذهني حالات دي، د خلکو کلتور، دغه سنتي عقاید، او دا ډېر مسایل اثر پذیره دي. هلته خو انسان پرمختللی ده، اته متمدن ده مهذب ده اته دی انسان مغه مقام ته احترام موجود ده او دغه هغه کوم ده دغه درناوی ده ډیر ضرور ده ډیر ضرور ده یو بل سره مینه ورکول یو بل ته لاس ورکول یو بل سره په هر حالت کې غم شریکول یا بل فرض حتی سلرو امکانات سره شریکول نو تا ډیر ضرور ده او موږ په کتابونو سمخ کې ما یاد کړل دا مشترک هم دي کړي دي نورو دوستانو سره ده شهدا او والینو چار دو گزاره دغه وخت نه مسؤلینو سره یا د کابل پوهنتون له استادانو او د علوم اکاډمۍ له یو شمېر غړو سره نو هغه کې دغه مسایل ټول ته اشاره شوې ده یو مناسبه ترمینولوژي ورته په کار اچول نه توهین نه تحقیر خدای مکړه او محدودیت خو کاملا څرګند تاسو ویلی همدغه د ډیسپلیټیو د معلولیت تعریف هم دغه شی ده چې معیوبیت په هیڅ وجه باندې معیوبیت نه ده معلولیت ده یو عامل په نتیجه کې مینځ ته راغلی وي نو هغه د معلولیت ده او دا ناتوانی په هیڅ وجه باندې نشي کیدی محدودیت ده مثلا یو روغ جوړ حرکت کوي ژر د اول پور نه اول د څلورم پور نه اول پور ته رسیږي مګر رسیږو لږ په ځنډ لږ د همسا په مرسته یا لږ د یو چا په مرسته یا لږ په تدریج باندې ولې هغه کار کولی شو بل هر کار چې یو نارمل انسان یې کولی شي ممکن موږ یې وکړی شو مختلف استعدادونه دي په مختلفو برخو کې نو زما هیله همدغه شی
ده چې اول سوال دا دی بریال صاحب سوال دا دی چې په خلکو کې څنګه دغه عادت تعمیمېدای شي یا ترویجېدای شي یا خلکو ته څنګه قناعت ورکوي همدغه مسله چې تاسو یاده کړه دا به څنګه کوي څوک به یې کوي دا
اصلي سوز ده همدغه ده هغه مشکل همدغه ده د موږ غوندې ټولنو کې وروسته پاتې ټولنو کې ډېر مشکل همدغه ده چې خلک تقریبا په دې باور دي چې معلول نه په حساب بار دوش دی جامعه ده معلولیت هیڅ معیوب ورته وایي هیڅ کار نشي کولی په دې بار اوس نو مهمه ده چې موږ خلکو ته وښیو مثالونه ورته وړاندې کړو ژوندي دا د موږ خپله ټولنه کې څوک
موږ یعنی څوک
ورته وایي دا کوم د تاسو
موږ یعنی څوک
مثال معلولین او ټولنه یو طرف ته خلک دي کورنۍ ده محیط ده محول ته بل طرف ته معلولیت لرونکی انسان ده نو دغه دوه هغه دي ده اوس دا کېدای شي چې ټولنه دغه معلولیت لرونکي انسان ته مینه ورکړي درناوی ورته وکړي او څنګه تاسو وویلې د کار شرایط ورته برابر شي د آموزش د زده کړو د مسکن د کاریابۍ د ټولو مسایلو ته دا کوم ملي ستراتیژي چې موږ جوړه کړې وه په هغې کې د قانون د افغانستان په سطح کې هغه کې دا ټول مسایل روښانه شوي دي نو په هغې کې دا ټول مسایل ته اشاره شوې ده دا ټول مسایل او دا معلول په ټولنه باندې حق لري او له دیني او اسلامي پلوه هم موږ دا معلول ته درناوی په دې کې ډېر مثالونه شته دي ډېر ژوندي مثالونه شته دي او په نورو دنیا کې خو شرایط متفاوت دي تکل صاحب هلته خو ټوله ټولنه رسېدلې ده نو موږ مینه کوو ورو ورو اوس هم تر زیاته هده پورې فکر کوم چې یو تغییر راغلی وي ولې هلته خلک د معلولیت سره یو نوه آشنا شول یا یې ویني په هر کور کې معلول شته ده په هره څوک چې وځي د کور نه معلول ګوري د معلول ستونزې ورته معلومېږي خو هغه درک او هغه احساس تاسو ویلي چې اوس څنګه دا وروزو نو هغه به فکر کوم یو څه زمانګیر وي چې پخپله د خلکو د درک او د پوهاوي سطح متغیره شي زه یو مثال درکومه لنډ د ما او ښی ده دا اوس زما سره ناست ده ښاغلی حافظ شاهین د کابل پوهنتون نه په لوړه درجه باندې د ریاضي فاکولټې نه فارغه شوی ده د هغې لاس یو ملاسې معلولیت لري اوس په دوو انسټیتوتونو کې استاد ده د ریاضي او د فزیک دا یو ژوندی مثال ده په همدغه کابل کې همدا اوس فلم دی استاد ده نهایي لس ساعته فکر کوم په اونۍ کې په دا مختلفو انسټیتوتو کې یو د روغتیا ده او یو بل د حسابداري که کبي انسټیتوت ده په سید نور احمد شاه مینه کې دا حافظ شاهین هم دلته استاد ده ممکن د شاګردان څوک دې موږ غواوري دا ځوان ده د دې شوکولو شاوخوا ده هغه د معلولیت هم لري منتها کار کوي داسې معلولیت خو البته بعضې معلولیتونه استثنایي هغه ته بیا ضرورت لري پاملرنې ته او څارنې ته او ښوونې ته او روزنې ته په هغې برخه کې پیمانونه شته دي مثلا د مراکش نړیوال پیمان دغه د حسي معلولیت په ارتباط باندې هلته مسایل روښانه شوي دي او دغه د فزیکي معلولیت لپاره دغه رامپه او بعضې مسایل لاسنیوی دغه د اسانتیا به برابر شي د ویلچر لپاره دا مسایل ټول خو د موږ په ټولنه کې لا فکر کوم موږ دې مسایل ته زیات کار ته اړتیا لرو زیات وخت ته اړتیا لرو څو چې موده تېر شي داسې حالت را مستر شي چې ټول خلکو هغه حالت تغیر وکړي نو تاسو یو حالت په راغ بشي امیدوار یو.
مننه. زه غواړم چې ستاسو د خبرو یوه برخه اوریدونکو ته د اوس وریاده کمه چې د یو خپل د کورنۍ د یو غړي د پوهنتون د استاد یادونه کوي. مخکې تاسو یادونه وکړه چې معلولیت معیوبیت نه دی، یعنی بدی نه ده، بدګڼه نه ده، بلکې یو محدودیت دی د انسان په اجراتو کې، په فزیکي اجراتو کې. اوس زه د دې ستاسو د دې کورنۍ د غړي یو مثال غواړم اوریدونکو ته د مثال په توګه یاد کړم، هغو اوریدونکو ته چې که ستاسو خبرې ترې پاتې شوي وي. دا د بریال صاحب خپلوان چې دی، د کورنۍ غړی چې دی، په یو پوهنتون کې ریاضي درس ورکوي. ریاضي یو له ډېرو سختو او مشکلو مضامینو څخه دی چې په پوهنتونونو کې، په مکتبونو کې، په ابتدایي مکتبونو کې، په لیسو کې، په پوهنتونونو کې د ډېرې لوړې سویې استادان غواړي. ډېر انسانان چې په شاوخوا کې د دوی شته، لاسونه، پښې، سترګې، هر څه یې جوړ دي، مګر ښایي ونشي کولی چې د دوی په اندازه په یو ځای کې تدریس وکړي، یا له ذهني نظره د ده په کچه په یو ځای کې لاړ شي. یو ډلې د انسانانو ته په یو پوهنتون کې، په یو انسټیټیوټ کې خلکو ته د ریاضي چې ډېر مشکل درس دی، درس ورکي او هغو وپوهوي. دا برتري ده د ده تر نورو شاوخوا انسانانو نه. نو که لاس یې نیمګړتیا لري یا محدودیت لري په کار کې، دا د دې معنا دا نه شوه چې دای نیمګړی دی یا نشي کولی ځینې کارونه. دی تر ډیرو نورو انسانانو نه ډیر ښه کارونه په ښېګڼه ترسره کولی شي. ډیره زیاته مننه وبخښئ چې ما ستاسو د خبرو هغه فشرده مې اورېدونکو ته وړاندې کړه، د دې لپاره چې ستاسو په هدف باندې ډیر ښه پوه شي. بریال صاحب، د خپرونې وروستیو شیبو ته ورو ورو ورنږدې کیږو، غواړم خپل یو بل شعر هم ګرانو اوریدونکو ته ووایاست، د دې خپرونې اوریدونکو ته د ژوند رنګونه د پروګرام لپاره.
په سترګو من دومره وخت به نه وي ده کاسې د یو منټ لپاره دغه حافظ شاهین تا سره لنډې خبرې وکړي.
هغه وتلی ده باندې
مهرباني وکړي تاسو خپل شعر ووایاست. شعر
خو د ما اوس دغه وروستي شعر مې په حافظه کې نشته. دي یو شعر مې ډېر پخوا ولی ده، فکر کوم اووه شپیتم کال کې مینه نمبر کې خپور شوی ده. وایي: د مینې لیونی شوم، شهته اسپیلنی شوم، په یاد د زبانو کې یو غږ همیشنی شوم، یو سو شوم، یو ستا شوم، له زړه سره همرا شوم، برېښنا سره ملګری، د تا لندې آوا شوم، بهر شوم له تیارو نه، د ژوند له کګلیچو نه، ساحل ته ورنږدې شوم، له خوځنده څپو نه. ژوندون مې ځوږه او شور دی، په زړه کې مې بل اور دی، طوفان د حوادثو دی، میلمه زما په کور دی. او د ژوند په پسرلو کې په مستو، د ژوند په پسرلو کې په مستو ولولو کې له ځانه بیگانه شوم. د ژوند په پسرلو کې خو همداسې یو هغه ده. نو دغه یو شعر مې پرېښده، که وخت لرئ یو بل لنډ درې څلور فرده به د یو بل غزل
درته ووایم. مهرباني بریال صاحب، دا پروګرام ستاسو د خبرو د اورېدو لپاره دی.
مهرباني کوئ. نو هغه داسې پیل کېږي: چې ډیوه یمه پر سر، بلې لمبې وړمه را وړم، برېښنا شوم په تور تم کې، پلوشې وړمه را وړم، د مینې په الزام کې زړه چاودله بندېوار شوم، د وخت په جیل خانه کې زولنې وړمه را وړم، مالیار یم د ګلونو له ښکلا سره لوبېږم، توتی هزار داستان شومه، نغمې وړمه را وړم، شهت بی پروایم، د حالاتو له کردار بې خوده لیونو ته، ته جذبې وړمه را وړم، پرون که د فرهاد و، نن زما مینه یاغي ده، د نوي دور نوې سلسلې وړمه را وړم، ما چرته د بېننګو په درشل کې توی نه کړې، دا وخت کې پوښتنې شې، پر لیمو وړمه را وړم.
ډیره زیاته مننه بریال صاحب. د تاسو چې شعر وایې ماته دا هم په ذهن کې راوګرځېدل چې کله چې تاسو شعر درته راشي یا الهام د یو شعر درته راشي نو بیا یې لیکئ تاسو په خپله په همغه بریل لیکدود باندې او که بل څوک درته لیکي پښتیانه جانه یا ستاسو زوی نواب درته لیکي یعنې دغه شعرونه ستاسو څه ډول ثبتېږي؟
هو دا شعر خو واقعاً که ستاسو ویلي یو الهام دی یو حالت په انسان باندې زه زیاتره هغه وخت زیاتره د شپې له خوا نه بس یو څه ذهن ته راځي بیا د ما حافظه راسره ډېره ملګرتیا کوي ساتمه یا دا د ریکارډنګ سیسټم په تلیفون باندې کوم یا وروسته بیا پښتانه راته لیکي بالکل پښتانه راته لیکي او ارنځ نواب راته لیکي د پاڼې ته ورکوو او همدغسې همدغه ناشا په مجموعه ترنه جوړې کړي دي دوباره یې راته لبني زه له شی سره لوبېږم ډېر لیونۍ مینه ورسره لرمه واقعي زه هر څه هېروم زه وایم چې زه دغه شعر ده چې ماته یې ژوند راکړی ده دغه فرهنګ ده دغه یو دید ده چې ماته لویوالی دومره راکړی ده چې دغه مشکل ته حمل کړی شم نو شعر کېدی شي په هره طریقه باندې چې هغه شي ده په بریل لیک باندې مې هم یاداشتول څو وخته وړاندې دي کلونه وړاندې تقریبا مشین دغه ماشین اوس هم راسره شته ده بریلر ماشین په هماغه طریقه باندې کار
کوي شعر به زه ووایم ورته د معلولیت یو شعر به زه ووایم ورته
بله بله
ستاسو زوی نواب ستاسو شعر وایي
ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. اریانځای نواب هم د بریال صاحب مشر زوی او دا د بریال صاحب یو درې څلوریزي د سپوږمۍ په کوی کې له شعري ټولګې څخه
ډېره زیاته مننه
او قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
نواب صاحب مخکې له دې چې تاسو شعر پیل کړئ زه غواړم اوریدونکو ته تاسو یو ځل بیا معرفي کړم چې اریانځای نواب د ښاغلي بریال زوی دی او د ژوند په ټولو برخو کې تر اوسه پورې د دوی ملګری دی که د دوی مرستې ته ضرورت شي نو دوی مرسته ورسره کوي په لیکلو کې ورسره د دوی د خورکۍ پښتیانه تر څنګ دوی د بریال صاحب شعرونه لیکي یا دشتونه یې لیکي او د ژوند په دورځنیو چارو کې له دوی سره مرسته کوي خور او ورور. نو مهرباني وکړئ نواب صاحب.
قربان مشم سلامت سي. شعر داسې څلوریزي دا ډول ده پای که زما په برخه شوی معلولیت دی ته زما په برخه شوی معلولیت دی نیمګړتیا نه ده ځواکمن یم حقیقت دی چې دا غرونه غرونه ستونزې ماتومه چې دا غرونه غرونه ستونزې ماتومه دا زما فولادي عزم او همت دی ظاهر بنا په ظاهر خطا نشي ظاهر بنا په ظاهر خطا نشي دا معلول خور پتمن ننګیالی ده د ډیوی په شان لمبا پر سر یې ګوره چې
نواب صاحب دا خبرې دغه وروستۍ دا ځل یم چې وویلې دا خبرې قطع شوې دغه وروستۍ باید له سره ووایاست مهرباني وکړئ.
پسترګو ظاهر بینه په ظاهر یې خطا نشي دا یو معلولیت لرونکي خور دپاره ویل شوی ده وایي ظاهر بینه په ظاهر یې خطا نشي دا معلوله خور پتمنه ننګیالی ده د ډیوی په شان لمبا پر سر یې ګوره چې سوزیږي او ځلیږي نومیالی ده او دا بیا د معلولیت لرونکي ماشوم دپاره ده که په هر علت معلول همدا ماشوم دی خدای یو حقیقت ښکاري او معلوم دی په مسکا د ژوند ارمان ته هوسیږي چې ځوریږي ځوروي همدا نوم دی.
مننه ډېره زیاته له تاسو نه نواب صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو د ژوند رنګونه پروګرام اوري مونږ له افغان فعال شاعر او د پخوانی سیاستوال د افغانستان د مشرانو جرګې له پخوانی غړي باقي بریال سره خبرې کوو د معلولیت لرونکو انسانانو د نړیوالې ورځې په پار له دوی سره خبرې کوو. نو بریال صاحب د وروستیو دقیقو ته د خپرونې را رسیدلې یو تاسو مخکې یادونه وکړه د سیاست د افغانستان په مشرانو جرګه کې د غړیتوب د دې په باب راته ووایاست د خپلو سیاسي فعالیتونو که څه هم ما نه غوښتل چې ډېر په سیاست باندې وغږیږو خو تاسو چې یاده کړه زه غواړم چې د خپلو پخوانیو سیاسي فعالیتونو هغه که د ډاکټر نجیب الله د ولسمشری پر مهال وو او ک ورسته لهغنه یا اوس مهال یا د جمهوریت نظام د پرزیدلی جمهوریت نظام پر مهال وو د خپل سیاسي فعالیتونو په اړه لطفا اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د معلولیت لرلو ترڅنګ تاسو کوم کوم سیاسي فعالیتونو کې برخه اخیستې؟
مننه تکاسب. سیاسي فعالیت خو که ورته ووایو داسې خاص یا استثنایي ما نه درلودې، یعنې زه د کوم ګوند په رهبري کې ګیس نه وم، زه په ډېره ځوانۍ کې زخمي شوم.
موږ ستاسو خبرې ونه اورېدې بریال صاحب. بریال صاحب موږ ستاسو خبرې ونه اورېدې ځکه یوه شېبه په خبرو کې انقطاع راغله. مهرباني.
زه به بیا وغږېږم. سیاسي فعالیت تکاسب خاص سیاسي فعالیت که زه ورته ووایم چې زه د کوم سیاسي جریان د رهبرۍ غړی ومه یا حداقل یو قدر ومه خو نه ومه. زه په ځوانۍ کې ډېر ځوان ومه چې دغه معلولیت راته پېښ شو، ولې ملي دید لرمه، ملي مبارز یم، د اجمل خټک د سلیمان لایق د نورو ملي مبارزینو د لارې پیرو یمه، دا اوس هم یمه، په سبا به هم یمه، او د ژوند تر وروستۍ سلګۍ به یمه. نو ما هغه اول الهام د سیاسي ژوند او یا د غیرت چغې نه اخیستې ده د ارواښاد اجمل خټک بابا. نو دا جدا مسله. او بل زما زیاتره مسائل فرهنګي دي او دغه مدني فعالیت ده. او پارلمان خو نو درسته، خو موږ د شهیدانو او معلولینو انتصابي استازی ومه، په قانون اساسي کې ورته اشاره شوې وه چې یو کس باید په قانون اساسي کې به فکر کوم چې وی د کوچیانو د معلولینو د شهیدانو استازی باید پارلمان کې عضویت ولري. د جمهور رئیس کرزي زه یې پېژندلم، د زلمي هیوادمل صاحب دوی یو مشاور وزیر و فرهنګي، هغوی په دې باندې مشوره وکړله. ډاکټر فاروق وردک دی بریال دی دا وظیفه په غاړه واخلي. بیا هغه وخت د حضرت صاحب هغه اوله دوره وه، د نیکه مرغه تر د دوه دورې او بیا درې کاله نور د ډاکټر غني په وخت کې زه هغه شومه. دا نو طبیعي ده د موږ وخت پوره شو، هلته د مشرانو جرګې انتظابي غړی ومه او د شهیدانو او معلولینو د کمیسیون مرستیال مشر و به د دغه ټوله موده کې د ولسي جرګې کمیسیون بل هغې سره موږ غاړه په وزارت له قانون نه له اجرایه قوې نه د وزارت شهدا او معلولینو له چارو نه او دغه ملي ستراتیژي جوړول نړیوال پیمان هم ومنل شو په 2012 کې به فکر کومه دغه د افغانستان او دولت ته عضویت اصل کې د نړیوال کنوانسیون د ارتقا او د کرامت انساني د معلولیت لرونکو وګړو او نور مختلف پیمانونه وو، د مراکش پیمان وو، نور وو په ملي قوانینو کې د اخشار اصل پذیر یا واقع وو، د قانون وو، قانونی طرح وو، د کار په قانون کې د مالیت لپاره داسې مختلف کارونه وشول. نو د هغه ټولو کې موږ سهم درلود او خاص و سم د دې په دې باور نه ام سای دی و ګوند یا دی و چریان په دې کو کې خاص استثنا منحصر کا وکي. آزاد خیال انسان، ملی ملیګرا، روښان فکر، مهذب، متمدن، دا د ما د ژوند تر ما ورستی سرګې پر باندې شعار دی.
ډېره زیاته مننه. زه ستاسو له خبرونه بریال صاحب داسې پوه شولم چې تاسو وایئ چې هو د افغانستان ولسی جرګه یا ملي شورا چې تاسو د مشرانو جرګې غړي واست، دا د کې تاسو فعالیت درلود، د دواړه سیاسي ادارې دي د یو هیواد په هر هیواد کې او په افغانستان کې هم، مګر هغه برخه چې تاسو کار پکې کوو هغه یو تخنیکی برخه و چې د معلولینو د لرونکو هیوادوالو د دفاع د برخې مسؤلیت تاسو د ملي شورا کې درلود، همدغه یو مقصد دی تاسو؟
بلکل بلکل همداسي ده، لکه څنګه طبیعي ده پارلمان نه خو د دولت له درې ګونو قوو نه یوه قوه ده، اجرایه قوه ده، قضایه ده او د مقننه ده. خو موږ همغه څنګه ستاسو اشاره وکړله تخنیکي برخه یا استثنایي د اهل حدود یو کس له موږ سره وو، اغلی انارکلی هنریاره وه او د کوچیانو یو استازی وو او د شهیدانو او معلولینو استازیتوب موږ کاوو. دغه همداسې مسله ده. نو موږ خپل دغه خپلو چارو کې، ولې په عین حال کې طبیعي ده چې موږ یو د نظام ما په امریکا غږ کې د تاسو راډیو سره ډېر بی بی سي راډیو سره نړیوالو راډیوګانو سره کړی دی افغانستان د حالاتو په ارتباط په هر مرکه کې لمه سره ریکارډونه شته دي موږ د جنگ د قطع کېدو لپاره د جګړې د افغان وژنې د قطع کېدو لپاره آواز اوچت کړی ده او دا د معلولیت یو پیغام هم ده د سولې لپاره کار کول لوی ترین ویاړ ده د انسان د بریالیتۍ لپاره کار وکړئ د انسانیت لپاره د وطن لپاره د خلکو لپاره د ولسو لپاره د ازادۍ لپاره د خپلواکۍ لپاره دا ډېر یو هغه ده د ژوند یو د انسان ویاړ ده یوه د ژوند نه بېلېدونکې برخه باید وي نه به ښایي چې انسان یوازې د ځان په هکله فکر وکړي بلکې د وطن لپاره د نورو انسانانو لپاره ځان وقف کړي.
کور مودان په اخره کې یوه په زړه پورې پوښتنه شاید د ډیرو اوریدونکو په زړه کې هم وي، شاید تاسو هم کله فکر پې کړی. ما سره همیشه دا فکر دی که خدای تعالی انسان ته اختیار ورکی چې مثلا د وجود په غړو کې دا غړی درناخلم دا پرېږدم یا دا بل درناخلم هغه پرېږدم، په دې کې به تاسو که مثلا اختیار ولرئ بیا به هم یو بل ژوند خدای تعالی درکی، بیا به هم له دې سره موافق اوسئ چې له تاسو نه د خدای تعالی سترګې واخلي او که په ځای به ووایئ چې د بدن یو بل غړی له تاسو واخلي؟
ډېر عاطفي و احساساتي سوال ده او د دې لپاره ځواب ورکول یا ځواب ویل هم ساده خبره نه ده. دغه بیا ژوند خو یو خو د موږ او تاسو هغه عقیدتي مسله ده چې دا خو شته ده، بلکې دا ټول ادیان په دې باندې معتقد دي چې انسان هغه ده حتما بیا ژوند یې په مخ کې ده. ولې که داسې یو حالت راشي چې انسان دوباره راشي زه راشم، زه فکر کوم سترګې به د انسان لپاره ډېر ضرور وي، د ما لپاره ډېر ضرور دي د ښکلا وګورم، د خپلې مېرمنې رنګ وګورم. که څه هم هغه په ځوانۍ کې په ډېره تانده ځوانۍ کې ما لیدلې وه، نو یا اولادونه وګورم یا سهار د لمر ختو د منظره وګورم یا سپوږمۍ وګورم یا ستوري وګورم یا د یو پارک ښکلا وګورم، دا د ما ډېره یوه قریب یا د اوس ټلویزیون وګورم. زه مې ډېر ارمان کېږي د اوس دا امکانات چې خو زیات شوي دي د نړۍ په حقیقت کې دغه ګلوبلایزیشن ده یو کلی ده، ولې متاسفانه معلولیت بیا دلته هماغه محدودیت رامنځته کوي. پس تېره بیا دغه نابینایي نو زما په نظر د نارسایي هوش نه یا د عقلي و عصبي هغه نه وروسته تر ټولو نه مشکل معلولیت ده، دا کېدای شي انسان یې برداشت کړي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، د ژوند رنګونه په پروګرام کې د معلولیت لرونکو انسانانو د برخې فعال شاعر او مدني فعال باقی بریال رسره میلمه و د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. قدرمنو اوریدونکو، زه احمد تکل له تاسو اجازه غواړم. د ازادۍ راډیو خبرونې 24 ساعته روانې دي او تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادۍ راډیو پاتې خبرونې واورئ.
لاړ جدائی تھا ملاوا تیرشوا تا بغیر چند بستریا و منزل نکی